کوریا ازادي راډیو ته ویل جنوبي کوریا ته د لوبغاړو د سفر هدف په شل ورځني تمرینی کمپ کې ګډون دی چې هدف یې د اسیل اولمپیکی لوبو ته د چمتووالي نیول دی. د 2012 کال د لندن په اولمپیکی لوبو کې هم یو افغان جودوکار لوبه وکړه چې کوم امتیاز یې واخیست. تما ده په اروپا کې د میشت افغان ټیمونو د فوتبال سیالۍ را روانه میشت پیل شي. د افغان یورو سپورت ویبپاڼې له مخې د لوبې د اګست په 12مه د آلمان په کان ښار کې پیلېږي چې د هالند، بلجیم، انګلستان، سویس، ناروې او ډنمارک شل افغان میشتي ټیمونه پکې برخه اخلي. له دې سره په څنګ کې به د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د فوتبال فیسټیوال هم ترسره شي. او د افغانستان د اندام د خلا فدراسیون نن په کابل کې په ځینو بېوزله کورنیو مالي مرستې وویشلې. د دې فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل په دې مرستو کې چې د کابل ښار د شمال ځون په همکاري وشوي اوړه وریجې او غوړي شامل دي. د هوتک په خبره د مرستې ځکه وکړي چې وی غوښتل نور ورزشي فدراسیونونه او لوبغاړي هم وهڅول شي چې د روژې میاشتې په درناوي له بېوزله کورنیو سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو درنو دوستانو ورسته د روژې مبارک په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو، د شوزو پروګرام او د بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې له یو رپورت لیبل مسلې خبر ترکو. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي چارواکي تورن کړي چې په کابل کې د ټانکرونو د سوځېدو په پیښه کې بیغوري کړي. ولسی جرګې د کورنی چارو وزیر او د دې وزارت دوه مرستیالان نن د څه باندې 500 ټانکرونو د سوځېدو د پیښې په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي. د وکیلانو امنیتي چارواکي تورن کړل چې د ټانکرونو د انتقال مخه نیولې وه او سم امنیتي نه ورته نیولې. نور جزئیات په صفی الله ستانکزی چې د ولسی جرګې د دقیق غونډې د لیدو لپاره تللی وو وړاندې کړي.
د ولسی جرګې غړیو په کابل کې د نږدې دوه اونۍ مخکې اور لګیدنې په خاطر چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه وسوځیدل امنیتي چارواکي ګرام وبلل. ډیرو وکیلانو په خپلو خبرو کې امنیتي چارواکي تورن کړل چې د تیلو د ټانکرونو د انتقال زمينه نه برابر کړي. دغه وکیلانو د چهارشنبه پر ورځ د کورنی چارو وزیر محمد عمر داودزی او د هغه دوه مرستیالان د همدې پښتنې په اړه د ځواب ویلو لپاره خپل غونډې ته وربللی وو. د ولسی جرګې غړیو عبدالحی اخندزاده، فوزی کوفي او وګمی صافی په دې اړه وویل:
مسئولیت ته معجزت امیر څخه چې وخت کې چې معاینات ارشد ته سپارل شوی دی، آیا دا مسئولیت چې وروسته پر رسول دا مسئولیت نو د معبزین د معجزت امیر سره کنټرول په لاس کې وو؟ سوال دا دی چې د 15 ورځې کې ټانکران په هیڅ وخت کې 15 ورځې توقف نه وکړي.
ادعا یې کې وجود درایي است کې پولیس
ادعا دا چې پولیس عمدن په خپل د ټانکرونو د تم پات کېدو سبب شوی. د دې لپاره چې د عمدغو تم پات کېدو پیسې چرچې دویم دا ادعا کېږي چې پولیس تل رايستل او بیا یې ټانکرونو سوځول
تشوي کشن. په خوشی خبره اوایي قرارداد شوی دی، اوایي ټانکري توقف شوی دی، اوایي سوي دی هیڅ نواسنات نشته.
د ولسی جرګې غړیو ویل لڅېړنو ورسته معلومه کړه چې د ټانکرونو لپاره تمځای ناسم او ناقانونه وو او په غیر قانوني توګه د میرویس ظاهر په نوم له یو کس سره قرارداد شوی و چې اوس تری تم ده. د کورنی چارو وزیر محمد عمر داودزی دغه وکیلانو هغه خبرې تایید کړې چې ګواکې دغه تمځای قرارداد ناقانونه وو او ټانکرونو څخه په غیر قانوني توګه تیل استل کېدل او د تم پات کېدو لپاره تری پیسې اخیستل کېدې. خو ښاغلی داودزی د انتخاباتو د امنیت پر سر د امنیتي ځواکونو ډیر تمرکز او د اکمالاتي کتارونو د امنیت د مسؤلو ادارو بدلون د ټانکرونو د سوځېدو اصلي علت نوبلل.
دا پریکړه چې امنیتي مسولیت له عامه ساتنې څخه ارشد موینیت ته انتقال شي، دا د کورنۍ چارو وزارت پریکړه او وړاندیز نه وو. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې انتخاباتو ته یو نیمه میاشت وخت پاتې وو. دا قطار سلويخت ورځې اول نه وتللی، لکسوس تعمل شوی وو. کار د دې لپاره شاته پاتې شو چې د انتخاباتو دویم دور وو. په میدان وردګ ولایت کې هم ناامني لږه زیاته شوې وه چې له امله یې د کاروانونو په انتقال کې کار شاته پاتې شو.
کورنی چارو وزیر ویل درغندې پسیمه کې د ټانکرونو د سوځېدو پیښه اوس هم تر څېړنې لاندې ده او حقیقت موندونکې ټیم لا خپل راپور نه دی بشپړ کړی. د ولسی جرګې غړیو امنیتي ارګانونو د خصوصي سکتور په امنیت نیولو کې هم نه پاملرنې تورن کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې کوم ټانکرونه چې د کابل درغندې چوک پسیمه کې نږدې دوه اونۍ مخکې وسوځېدل د سوداګرو او بهرنیو پوځیانو ته تیل انتقالول. د دې ادارې په خبره په دې اور لګیدنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 50 میلیونه ډالر تاوان ووخت. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د دې خبرونه البته درې نور پروګرامونه پاتې دي. اول به د احمد شبر څخه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام وورو او بیا د ازادي رادیو د دې اونۍ د مخکشو میرمانو پروگرام او بشری حقونه.
دا ځل په پروګرام کې د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې د خیرات د ورکولو او د صدقې د ورکولو په اړه خبرې کوو. مولانا صاحب سری خلفی د روژې په مبارک میاشتې کې د خیرات او د صدقې ورکړه نسبت نورو میاشتو ته ډیر فضیلت لري.
داسې دی چې د روژې اصلي مفهوم هم دا دی چې انسان د غربا او فقرا او د هغه کسانو چې په نس وږي دي د سکلو د پاره څه نه لري، کور کې ډوډۍ نه لري، چې دغه مسلمان خپل لوګه ور باندې تیریږي نو هغه احساس ور باندې پیدا شي چې هغه سړی چې په ټول کال کې په مړګه د ډوډۍ نشي خوړلې او دا په دې امت کې شته دي. نو د دې سره باید سړی مرسته وکړي، کومک وکړي. نو مثلا که تاسو بیا یو صائم ته یو روزه نیونکی ته ولو بشق تمرن که دیو خورما په یو جز باندې تاسو یو چاته دا ورکی نو تاسو په دې ثواب کې شریک شئ. نو په دې اساس باندې اوس په افغانستان کې نه، لیکن اوس څنګه په جرمنی کې او په غرب کې دغه سیستم ډیر مخ په وړاندې تللی دی چې په هر روژه ماتي کې یو مسلمان حاضریږي چې د سلو دوه سوه نفرو دپاره روژه ماتی برابر کړي په خپل شخصي پسرو باندې بدون د زورو اکرانه هغه کوي، چې دا یو ډیر ښه عادت دی چې مسلمانان سره راټولیږي په یو دسترخوان کینی او منګه بیا دا شی چې د اسلام د معرفی دپاره نورو خلکو ته غیر مسلمان کسان منګه افطار ته دعوت کوو چې دوی راشي چې زمونږ سره په روژه ماتی کې شرکت وکړي.
جمعه ته دعوت وو
سره د دیم چې دغه یو اختلافي مسله ده. زمونږ بعض مسلمان وروڼه چې هغوی د دعوت په اصولو باندې نه پوهیږي، دوی وایي چې دا کسان خو مسلمانان نه دي، دا یا عیسویان دي یا یهودان دي یا بالکل په هیڅ عقیده نه لري تاسو ولې. لیکن د اسلام دین چې دی، د دعوت دین دی، د معرفی دین دی، او تر څو پورې چې ته د خلکو سره کینې هغوی ته خپل دین په صحیح توګه باندې معرفي نه کړې، نو د اسلام سره به د خلکو عناد دلته په غرب کې ورځ په ورځ زیاتیږي. او بل چې دی، په دې ورستیو وختو کې دوه درې اسلامي دولتونو دا کار شروع کړی دی چې دوی د دولتو په سویه باندې یو روژه ماتی جوړوي.
بلې، یو مصر کې ګومان کوم هم داسې دی،
نه ترکیه کې،
ترکیه کې هم مصر کې داسې یو لوی راپورونه هم لرل چې یو جاده خلک تصرف کې، فکر کوم حکومت هم برخه پکې اخلي، شاروالي هم خلک هم.